السلام علیکم ستوري مشهي د بشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 بجو نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړې کې زه منوښ تاسو کوم بیان په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. نړیوال ریپورټونه مو هم در راوړي دي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په شوکدر شمالي وزیرستان او باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو په بریدونو کې ځنو خلکو ته امر شوبلا اوخته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه نن خبري کیږي او په ترکی کې 14 دوه سرتیری وشلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن سهار د خیبر پختونخوا په شوکدر کې په بمی چاودنه کې اته تنه ژوبل شوي دي. د سرو کلی تاڼې محرر فضل وهاب مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنه د شوکدر تحصیل په سرو کلی کې د پولیسو په یو ګاډي شوي چې پکې 14 پولیس ژوبل شوي. خو د ده په خبره په دې چاودنه کې د سورلو یو ګاډی هم په نښه شوي چې پکې ناست 15 وګړي ژوبل دي. نوموړي زیاته کړه چې د برید هدف د سرو کلی تاڼې اس اچ او و. په ژوبل کسانو کې د کالج یو زده کوونکي هم دی. د برید ذمہواری لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي بیا وایي چې ناصرګند وسلوالو یو ځایي مشر او جرګمار ملک تاج محمد په ډزو وشلې دي. دغه پیښه پرون د شمالي وزیرستان په تحصیل ګډیوم بوبکرا سیمه کې شوې. د ځایي خلکو په وینا له ملک تاج محمد سره دغه یو بل ملګری هم وژل شوی او ډرایور یې ژوبل دی. ملک تاج محمد هغه مهال په ډزو وژل شو چې کله نوموړی له خپل کلي خیسوراو ګډیوم ته د یو جرګې لپاره روان و. د یو بل خبر لمخې د باجوړ جنسي او قبایلي مشر ملک منان په بمی چاودنه کې وژل شوی او یو تن ژوبل دی. د یادې سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې ترخې مامندو سیمې حکومت پلو ملک منان پرون په خپل ګاډي کې روان و چې ورباندې د سړک ګاډي چاودنه وشوه. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان باجوړ څانګې منلې ده. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په وړاندیزونو باس کیږي. نن د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکو حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې لخوا په وړاندیزونو به خبرې د راتلونکو میاشتې تر اخره مکمله کړي شي.
خبره دا ټول سیاسي پارټۍ دي. په دې کې نه څوک مرکه اوته طبقه شته دی نه په دې کې څوک داسې سټیټس کو نه څوک شته. کېدای شي د اکتوبر د اینډه پورې دا مسله راټوله شي.
دا لاغ وروسته ده چې د مرکزي حکومت لخوا ټاکل شوي فاټۍ اصلاحاتي کمیټې ویلي دي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي. نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به په خیبر پښتونخوا کې شپږ 500 لکه او قبایلي سیمو کې 9 لکو ته د 9 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان عقیل خان په دې اړه نن مشال لیډیو ته وویل.
نن چې کوم د نو زمينه کمپاین شروع دي نو ځینې ټیمان دا موبایل دي ځینې فکس دي ځینې ټانجز دي چې کوم کې دي دې دی واپس کی دي. هغه ماشومان زمينه پوره کوشش کوي چې دا هدف موږ چې کوم د نو پوره.
د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه 9 کسان د پولیو ناروغۍ وهلې دي. په بلوچستان کې د کویټي سانمرګي برید پر ضد وکیلانو لنن څخه خپل کاربندیز ختم کړی. د یادې صوبې د وکیلانو مشرانو پرون په کویټه کې یوې خبري غونې ته د وینا پر وخت دغه اعلان وکړ. خو دوی ویل چې په هر اونۍ کې بعد سه شنبه او زیارت په ورځو تر هغه پورې خپل مظاهري لاریونونه او د صوبې سملې مخې ته احتجاج جاري ساتي تر څو حکومت د کویټي سانمرګي برید تر شا لاس لرونکو ته سزا نوي ورکړي. تیر ورځ د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. په کندهار کې یوې سرچینې نن مشال لیډیو ته ویلي چې دغه امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ ته په لاره وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې وشوه. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پېښه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوست پر یو بس چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او اته زخمیان دي. دا پیښه نن د کردانو په سیمه کې د دیریک او د کیسل تیپې ښارګوټو ترمنځ په یو سړک شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې، خو د ترکیې چارواکي د دې تورونه پر کردستان کارګرانو ګوند پورې کوي. کردستان کارګرانو ګوند چې تر بندیزونو لاندې دی، وړاندې یې په یاده سیمه کې د داسې قسمه بریدونو ذمهواري منلې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د بندري ښار کیلې بهر د کډوالو کیمپ د دې کال په پای کې په بشپړه توګه بند شي. نن په کیلې کې د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه چې دا کیمپ د بیړنیو حالاتو له امله جوړ شوی و او دې تمه لري چې د بریتانیا به د فرانس لخوا د شروع کړل شو مرستو په لړ کې خپله برخه ترسره کړي. په دغه کیمپ کې د 2000 نه تر 10000 پورې کډوال په دې امید دی ردي چې له فرانس نه بریتانیا ته د اوبو لاندې ټنل للارې با تیر شي او په د هیواد کې با پنا ترلاسه کړي. او اخیری خبردار چې برتانیا، فرانس او امریکا په شام کې د روس په فعالیتونو سختی نیوکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په حلب ښار کې بمباریو کې شدت راغلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په خپله وینا کې په شام نیوکې وکړې او د دې په خبره روس چې د سملاتړ کوي یا څه کوي نو دا رترهګرۍ مخنیوی نه بلکې بربریت دی. شامي فعالان وایي په شام کې د روس او امریکا پر ملاتړ د شوې یوې اونۍ اوربند تر ماتېدو وروستو په شام کې باندې سلطنه وشل شوې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا سلویخ پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.4 روپیا سلویخ پیسې او په 1.5 روپیا. یو درهم په 3 روپیا 15 پیسې او په 3 روپیا سلویخ پیسې. یو پاوند په 1.4 روپیا 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 20 روپیا 85 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 50 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 2.9 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 40 غنټو کې به د خیبر پختونخوا او د فاټا په زیاتره علاقو کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 25 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 30 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واورئ. په باجوړ ایجنسی او د 400 ضلع په شبقدر کې 14 مرګ جو بلاړه ولیدا. په دغه کې زخمی شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي
درځو شو بس بیا مرلای چې په ځان نه پوښی وي. زما بس دا مخ لګیدلې او لاسونه مې دوړه لګیدلې او خپل معمولی معمولی باندې چې چرو مرو دا کړی.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کېدونکې ده چې پکې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه به هم خبرې کیږي.
زمونږ به دا کوشش وي چې دا پکې شامل کړو چې 2018 الیکشن کې د فاټانا هم پرمیشنل ممبران راشي.
پاکستان کې افغان کونسلر جنرال په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپ د دورې پر مهال ویل افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه هم مالی مرسته کوي.
زه فکر کوم چې د سره دوی کوي شي را روان شپږ میاشتې تر اته میاشتو پورې که په کابل غونډې ځای کې هم دوی کور په کرایه کوي شي او هم د شپږ اته میاشتو دوی سره د کرایې وس جوړیږي دغه پیسې.
او غربي نړۍ په شام کې د روس په کردار نیوکه کړې. ویلې دي چې روس د په جنگ کې نه په سوله کې رول ولوبوي. یو شمېر نور کورنۍ سیمې د نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په شوقدر کې نن سهار په ماسم خان اډه کې د پولیسو په یو ګاډي چاودنه کې د پولیسو او عامو کسانو په شمول اته کسان زخمیان شوی دي. ولی په باجوړ کې بیا ماموندو کې هم چاودنه شوې ده. ولته یو قبایلی مشر وجل شو، دغه یو ملګری زخمی شوی دی. د دغه چاودنو زیاتره زخمیان د پیښور لوی هسپتال ته وړل شوی دي. په دې حق له تفصیل ده شانواز ترکزی ناورو.
نن سهار د شوقدر په ماسم خان اړکه د پولیسو په ګاډي شوی چاودنه کې اته تنه زخمیان شوی. ولی په باجوړ ایجنسی کې د ماموندو د سیمه اوسیدونکو یو حکومت پلوه ملک منان بیګا د شپې په چاودنه کې وژل شوی. د شوقدر ماسم خان اړې د چاودنې یو زخمی شاولی خان مشال رډیو ته وویل او دغه چاودنه نن سهار ونی به بجې شوې چې په د سرو کلی شوقدر د اس اچ او ولایت خان په شمول سلور پولیس غړي زخمیان شوې. د تانا سرو کلی مدد بهر فضل وهاب وویل
او دا پنځه پکې سیویرین زخمیان دي بشمول اس اچ او ساتي کم دی نو دا اته د دې په یاد تانا سټی ډی مردان ته مراسله لاله جیل ته بچا کیږي نه معلوم کسان دي.
بلخوا بیګا ماخام د ترخو کلی ماموندو باجوړ ایجنسی یو حکومت پلو ملک منان د کور سره نږدې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او دغه چاودنه کې د ملک منان ملګری حلیم ګل هم زخمی شوی. د پرونی او نننی چاودنې زیاتره زخمیان د پیښور روغتونونو ته استولې دي. یاد دی چې د باجوړ ایجنسی د چاودنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان باجوړ څنګه قبول کړې ده. ولی د شوقدر د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک او چارواکي وایي تیر ورځ ناسرګند وسلوالو یو ځایي مشر او جرګمار ملک تاج محمد په ډزو وژلې. دغه پیښه پرون شمالي وزیرستان تحصیل ګړیوم بوبکر سیمه کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا ملک تاج محمد سره د هغه بل ملګری هم وژل شوی دی. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي مشر او جرګامار ملک تاج محمد توري خیل په ډزو وژلې دي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا ملک تاج محمد خان توري خیل سره د خپل یو ملګری موین خان او ډرایور د خیسور سیمه نه تحصیل ګړیوم ته د جرګې لپاره روان وو چې په لاره کې ناسرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملک تاج محمد خان یې سره د خپل ملګري په موقع ووژلو او د نوموړي ډرایور په دغه ډزو کې ژوبل شوی دی. ملک تاج محمد سیمه کې یو پیرندل شوی ملک وو چې د قبایلو لانجو معاملو هوارولو کې په وزیری رواج پوهه مشر وو. د سیمه یو کس خان وزیر مشال ته وویل
مخاوریز کس وو په علاقه شه نو د وچ د قبایل خپل مشکې ملانجه گیله وي هغه د پیسرا کول شه د ډېر ښه کردار لبه وو ډېر شور د عقل د خون سړای وو. مسله دا ست چې په ضرب اعظم برشن مخ شوه چې کوم د علاقې مخاوریز کسونه یو داسې وخت نو وخت نو معلوم کسونه په نقشه کول او وز دغه نه بعد دغه پداش سې کې سینې مې داسې ول چې نه معلوم کسونه رچک شي خلک مړوي نرمیش خو یقینا چې په تشویش شي هرونی چې په قدم په قدم په ګورګوره ګورګوره پر فوجي وی لوړ دایو او تحفظ بیا هنشته وته کسونه د مشه شپړه ګاډي بيدو کده سمړ ور کدن نه چې ملک تاج محمد مړک شهید.
ملک تاج محمد سمو دا وړاندې سیما کې دوران شو کورونو په اړه چې کوم سروې روانه وا پاغه اړای مشال ریډیو سره داسې خبرې کړې وې.
دې زرړی نې دی چې کرکنه دې دغه د وسره کلی سروې فوجینه هکړې دو او سبلی حکومت هکړې دو فټګونی هکړې دي ار جی کړي تمیزور خبر واستلې اندي ار جی قاتلې ده بالکل دا سروې کړې دو سپادان عدلې وې د منځراوله فاتلګي چې مشته سره بجټ روزي.
د ځای خلکو په وینا د ملک تاج محمد وژنې نه پس د سیمه په خلکو کې یو ځل بیا تشویش پیدا شوه او ځای خلک وای دغه سیمه کې وړاندې هم یو بل کس نه معلومه کسانو په ډزو ښکارا د خلکو پر وړاندې ووژلو چې لا یې هم پلاټنې نه دي شوې. د ملک تاج محمد د وژنې پړه لا هم چا نه دی منلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کېږي او د قبایلي سیمو نمائندگان وایي چې په فاټا اصلاحاتي بل باندې به هم بحث کېږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د باجوړ ایجنسی د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي امکان دی چې د راتلونکي میاشتې تر اخیرې به په دغه سفارشاتو بحث مکمل شي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د خیبر ایجنسی پارلیمانی استازی شاجی گل افریدی مشال ریڈیو ته وویل د بحث دوران به دا کوشش کوي چې په سفارشاتو کې چې کومې نقطې نه دي شامل کړې شوې چې هغه یې هم برخه وګرځوي.
زموږ مین پکې دوه شیان ټارګټ دي، یو پکې اگزیکټو اختیارات لکه څنګه د سلورو وړو سبو او د غدو یونټ په د پبلک الیکټډ خلکو سره دی او په دغه سفارشات کې دا شی شامل نه دی. دویم زموږ به دا کوشش وي چې دا پکې شامل کړو چې 2018 الیکشن کې دی
د ذکر دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یاده کمیټي جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړانه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. بلخوا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی شعبالدین وایي چې امکان دی چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به په سفارشاتو بحث مکمل کړی شي. یاد دی وی چې فاټا اصلاحاتی کمیټه د قبایلی سیمو راتلونکو په حق لا خپل سفارشات 13 میاش وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی وو چې پکې ویلي دی چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یاد گلگت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای دی قبایلی سیمې مرحلواری په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلې
په 10:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 3:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په د قبایلی سیمو په ګډون نن په ټول پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. د پولیو د محکمې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 45,000 او په قبایلی سیمو کې 900,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو خلاف څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو د محکمې چارواکي زیاتوي سکال په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې تر دې دمه نه د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
نن پټول پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو قطره ورکول کیږي. چې د صحت محکمو او پولیو پروګرام چارواکو په وینا دغه مهم به درې ورځې روان وي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پولیو پروګرام مشرانو په وینا خیبر پختونخوا 15 زیلو کې 45,000 نه زیات ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د ګوزن ناروغي پر ضد پولیو قطره ورکوي. او دغه شان قبایلی سیمو کې به په درې ورځنۍ مهم کې 9,23,000 دیش د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولی شي. د قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
فاټا کې به انشاءالله 9,82,030 ماشومان چې کمین پولیو ویکسین ورکړی کیږي. نن زمونږ کمپین شروع دی، نو ځینې ټیمان موبایل دي، ځینې فکس دي، ځینې ټانجل دي چې کم کې ډیزیز دي واپس کیږي. هغه ماشومان زمونږ پوره کوشش کوي چې دا هدف مونږ پوره کړو. 2014 کې 1,80,000 ماشومان چې کمونو د پولیو وایرس څخه شکار شوي وو، اوس کال صرف 2 ماشومان دي او هغه هم چې پیډیټیز چې کم اگر بیا د اپریشن نه پس افغانستان ته تللی.
د چارواکو په وینا دغه پولیو یا ګوزن ناروغي زیات مهم کې به د ټیمونو تحفظ لپاره پولیس او ځنا سیمو کې امنیتی اهلکاران د ډیوټي لپاره ټاکل شوی. چې د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د پولیو ټیمونو سره 30,000 پولیس اهلکاران هم په ډیوټي لګول شوی. پولیو پروګرام مشران وایي چې کور په کور دغه مهم نه علاوه مختلف موبایل ټیمونه هم جوړ شوي چې په مختلفو چیک پوسټونو به په سفر روان ماشومانو ته پولیو قطرې ورکوي او هڅه کړي چې خپل هدف ترلاسه کړي. د یادونې ده چې د 13 کلونو په پرتله د ګوزن ناروغي په کیسونو کې روان کال ډیره کمی راغلی. په ټولو قبایلي سیمو کې یوازې 2 کیسونه په جنوبي وزیرستان کې شوي او خیبر پختونخوا کې ټول 9 ماشومان روان کال ګوزن ناروغي وهلي، چې درې په بنو، یو ډیای خان، یو نوشیرا، یو پیښور او یو کیس په هنګو کې شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هم د پولیو خلاف کمپاین شروع شوی دی چې پکې به 80,000 ماشومانو ته د پولیو خلاف څاڅکي ورکول کیږي. دغلته د افغانستان د پولیو ضد چارواکي وایي چې په دې ماشومانو کې تر 9,000 نه زیات د وزیرستان د کډوالو ماشومان هم شامل دي. نجیب الله الوخیل په اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه پر ورځ د پولیو ضد واکسینو د کمپاین د پیریدو په مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې چې د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ هغه ولایت ته ورغلي، نو د ګوزن ناروغۍ یو شمېر مثبت واقعات پکتیکا ته انتقال شول.
پکتیکا ولایت کې د پولیو یو فوق العاده کمپاین پیل کیږي. اصلي وجه دا ده چې پکتیکا په وروستیو کې د پولیو د مثبتو کیسونو سره مخامخ شوې ده. 2014 سره په پکتیکا پاک اعلان شوی و. اوس په دې وروستیو کارونو کې چې موږ ته وزیرستاني کډوال راغلل، هغوی د لسیزو ریسي واکسین نه وکړي. دا ځل د واکسینو کمپاین په منظم ډول وشو. په هغو سیمو کې هم وشو چې کارونه کلونه نه وشوی. موږ باوري یو چې موږ به پولیو په مخه کولو کې بریالي شو.
د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل د واکسینو د دې درې ورځني کمپاین په باب وایي.
پکتیکا ولایت کې 1,80,000 ماشومان په شمول دي بيزي شوی چې 1,100 نفره د موږ تاسو به زیاتی وزیرستانان دي چې هغه هم په دې پروګرام کې شامل دي. 15,000 د کوچانو دي هغه هم په دې پروګرام کې شامل دي. د پیدایښت نه وخت تر 15 کلو پورې چې عمرونه ولري.
د یادونه ورده پولیو یا ګوزان یو وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پرې اخته کیدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه تر 15 کلو نور لګوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کیلو هرتز،
پر لاندو سپو 2,113
15,300 شپېته
او 15,100 شپېته کیلو هرتز.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري، د په پاکستان کې افغان کونسل جنرال په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپ دوره کړې ده او هلته کې یې د هغوی د مشکلاتو او ستونزو حال اخیستی دی. نوموړي په دغه موقع ویلي دي چې په کار دي پاکستان افغان کډوالو ته د ستنېدلو لپاره نوره موده هم ورکړي. د کراچۍ نه د محمد عمران ریپورت کې نور حال اورو.
د اتوار په ورځ د کراچۍ سوراګوټ سیمې سره نږدې جوړ د افغان کډوالو کیمپ د دورې پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت افغان کونسل جنرال رحمت شاه بتوخیل ویل چې د کډوالو د واپسې عمل پیل شوی، خو دوی دا خواهش لري چې د پاکستان حکومت ورته لږ نور وخت هم ورکی.
حالات اوس د افغانستان معلوم دي، تقریبا موږ ډیر وخت نه په جنگ کې لګیا یو. خو د دې باوجود دغه د چتاس ته بهتر معلومه ده دوی چې کله افغانستان ته وډې نو دوی ته یونیسیار هم کومک ورسره $300 فی کس. زه فکر کوم چې دې سره دوی کوي شي را روان شپږ میاشتې تر اته میاشتو پورې که په کابل غونډې ځای کې هم دوی کور په کرایه کوي شي او هم د شپږ اته میاشتو دوی سره د کرایې وس جوړیږي دغه پیسې. نو موږ خو دغه خواهش ته چې دې خو نه پاکستان ګورنمنټ لږ نور ټایم ورکي افغانانو ته او یې غنه پس انشاءالله د هر سبا ډیر په خوشحالۍ سره انشاءالله تکمیل شي.
د دورې پر مهال د کونسل جنرال سره د سند صوبې د افغان کډوالو کمشنر غزنفر علي آغا هم موجود وو. کډوالو دواړو مشرانو ته خپل ستونزې واورولې. د کډوالو د کیمپ مشر حاجی عبدالله ویل چې لس کاله پس د کراچۍ کوم کونسل جنرال د دوی خواله راغلی او د پولیسو په اړه ورته د کډوالو کمشنر باور ورکړی چې دوی به نه تنګي. وفاقي حکومت د بیرته ستنېدو موده درې میاشتې غځولې، ولې د دوی کارونه د دسمبر د میاشتې په پای کې ختمیږي.
صرف معامله د منګه د کارتو معامله ده چې دغه کارت مثال چې د درې میاشتې پاتې ده که بل لیټر ایشو نشي په د مارچ 2017 که د درې میاشتې ایشو نشي بیا وروره پس تنګول بیا شروع کیږي. منګه د کونسل صاحب د کمشنر صاحب دا خواهش وکړه چې باید دغه زر تازه د درې میاشت نور هم لیټر ایشو سي چې د افغانان سو درې میاشت نور شپه عزت ژوند تیر کړي.
د سند صوبې د افغان کډوالو کمشنر غزنفر علی آغا پر دې موقع افغان کډوالو ته باور ورکو چې هغه د نیم فوجي ځواک رینجر سره سره پولیس ته هم ویلي چې افغان کډوال دې نه تنګول کیږي. پولیس تانی داسې رپورٹ شوی دی چرته چې افغان کډوال تنگول کیږي. زه په خپل دل ترازم او دوی سره ناشته کوم. د دوی مشران هم زما دفتر ته راځي او د خپل ستونزو نه می خبري. د نهه پورز په خپل زم او د پولیسو دا مسله به هم ختم شي. په اصل کې پولیس دا کډوال تنگي یعنی پیسې ته اخلي. دا ماته د کډوالو لخوا ویلې شوې دي او ما هم د دوی خبرې نیم فوجي ځواک رینجرز او پولیس ته وړاندې کړې دي چې دوی دې نه تنگول کیږي.
وی سیم مې نه فارورډ کیږي رینجرز کو کې ان کو تنگ نه کیږي.
د ذکر د چې یوازې په کراچۍ کې د دیش زر نه زیات افغان کډوال ژوند کوي. خو د پاکستانی حکومت لاړخه د بیرته ستنېدو د نیټې ورکول وروسته په خپل خوښه د دوی خپل وطن ته تګ پیل شوی دی. د سره سره د بیرته تلونکو کډوالو د اسانتیا لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لاړخه یو دفتر هم پرانست تله شوی چرته چې د رجسٹر افغان کډوالو لارښودنه او مرستې کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې پاکستان په افغان کډوالو په داسې حال کې سختي ډېره کړې چې افغانستان کې جګړې لا هم نه دي ختم شوې. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم افغانستان کې امنیتي حالات تر دې حده نه دي ښه شوي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دې ورستانه شي، خو دوی مجبور دي چې لاړ شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې مهم ټکي درته بشیر ګواه وایي.
سید حمید په اسلام آباد کې یو مصروفه ریسټورانت لري. د هغه مور پلار له افغانستان پاکستان ته ورغلی وو. د حمل ته پیدا شوی دی، اوس یې واده کړی او ماشومان لري. سید حمید دا مهال پریشان دی. د دې وجه د پاکستانی حکومت هغه فیصله ده چې غواړي افغان کډوال وباسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې تیر یو کال کې 2,50,000 غیر رجسٹر افغان کډوال له پاکستان وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. یو نیم ملین نورو رجسٹر افغانانو ته د وتلو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. سید حامد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو تنګ کړي نه دي، خو بیا هم دوی پریشان دي. داغه په خبره افغانستان کې د داعش او طالبانو خطر دی، نو دوی له تګا ویریږي. ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان کې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې د خپلو پښتنو عزیزانو سره یو ځای اوسېدلې دي. دوی ته که له یوې خوا پاکستان ځای ورکړی، نو له بلې خوا ورته ملګرو ملتونو د ژوند بنیادي سهولتونو برابرولو کې مرسته کړې ده. دلته د کډوالو کمپونه د پاکستان او افغانستان د سیاستونو برخه هم ګرځېدلې ده او دواړو خواوو پکې د ترهګرو د پټېدو تورونه لګولې دي. اوس د پاکستان امنیتي ادارو پر افغان کډوالو د بیرته تګ لپاره سختي ډېره کړې ده. افغان حکومت هم د خپلو خلکو د ستنولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه یو کمپاین پیل کړی دی چې له مخې د ملګرو ملتونو له مالي مرستې څخه ستنو شوو کډوالو ته پیسې ورکول کیږي. ډیر افغان کډوال د ستنېدو لپاره په جوړ شوي سیستم نه پوهیږي. ځینې بې تعلیمه دي او هغه فارمونو ډکولو کې ډیر وخت اخلي چې دوی ته پېښور او نورو ځایونو کې د پاکستاني چارواکو لخوا ورکول کیږي. په پېښور کې د بیرته ستنېدونکو د مرکز یو مشر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی هر ورځ له وو څخه ډیر افغانان ثبتوي. اکثره وخت دوی د پولیسو له بد سلوک څخه شکایت کوي او هغوی په رشوت غوښتلو تورنوي. د ستنېدونکو افغان کډوالو یو بل ستونزه دا هم ده چې اوسې کاروبارونه په نه پیسو خرڅېږي. دوی کې ډیرو یې کورونه اخیستي او ډیرو نورو پانګونه کړې ده چې اوس ته په پاتې کېدو دي. دوی مجبور دي چې خپل هر څه په ډیرو کمو پیسو وپلوري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې. په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 8 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته ورشي نو نه یوازې روانې خبرونه بلکې د تیر شو وختونو خبرونه او د راز نور ډیر معلومات، خپل ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د مشال سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. په روانه غړی کې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
نن سهار د خیبر پښتونخوا په شوکدر کې په بمی چاودنه کې 8 تنه شوبل شوې دي. د سرو کلی تانی محرر فصل وهاب مشال لیډیو ته ویل د دې برید هدف د سرو کلی تانی ایس ایچ او و د برید ذمہواری لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. د شمالي وزیرستان سای چارواکی وای چې ناصرګند وسلوالو پرین په تحصیل لګړیوم کې یو ځای مشر او جرګمار ملک تاج محمد په ډزو وشل دي. د سای خلکو په وینا له ملک تاج محمد سره دغه یو ملګری هم وشل شوی او ډرایور یې جوبل دی. دیو بل خبر لمخه د باجوړ جنسي او قبایلی مشر ملک منان په بمی چاودنه کې وشل شوی او یو تن شوبل دی. دا پی خبرون شوی ده د پیخې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان باجوړ سانګې منلې. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر وړاندې سونو بحث کیږي. د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي او د مسلم لیگ نون ګوندغړی شهاب الدین مشال لډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې لخوا پر وړاندې شو وړاندې سونو به خبرې د راتلونکي میاشتې تر اخره مکمل کړي شي. نن د قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو سي د ساسک ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به په خبر پښتونخوا کې 55 لکو او قبایلی سیمو کې 9 لکو نه زیات ماشومانو ته د پولیو سي د ساسک ورکول کیږي. تیر ورځ د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوسټ په یو بس چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي او 3 زخمیان دي. د دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د بندرې ښار کېلي بهر د کډوالو کیمپ د دې کال په پای کې په بشپړه توګه بند شي. په دغه کیمپ کې د 2000 نه تر 10000 پورې کډوال میشتي. او برتانیا، فرانس او امریکا په شام کې د روس په فعالیتونو سخت نیوکه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په حلب ښار کې بمباریو کې شدت راغلی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات تکتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغون کړي او تاسو ته یې اوروي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان د ترهګرو د برامد کولو او په سیمه کې د ناقلارۍ ذمہوار ګرځولې دي او پاکستان له دړکې ورکولو سره دا هم ویلي دي چې د اوړي حملې نه هېر کړې او نه به یې هېروي. ورځپاڼه لیکي چې هند د اوړي حملې وروسته په پاکستان تورونه لګول شروع کړي دي. نو پاکستان د حملې په نړیوال کچه د پلټنو غوښتنه کړې ده چې هر څه په ډاګه شي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې نړیوال ورورولۍ د هند قائل کړي چې پاکستان دریز اومنی چې د حمله پاکي او رڼې پلټنې وکړې شي. د تر څنګه د دوانو ملکونو ترمنځ چې د مذاکرات کومه لړۍ ودرېدلې ده هغه د هم شروع کړې شي، ځکه چې د دوانو ملکونو ترمنځ شخړې د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو اترو د لارې هوارې دي شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د هند تنظیم لاندې کشمیر په حالاتو نظر لرونکو هر یو تن په دې پوهیږي چې هندستان د اوړي حمله لوجې د نړیوالې ورورولۍ توجه د کشمیر نه اړول واړی. ورسپانه لیکي که هند اوړي حمله پلټنو کې سنجیده وي نو پاکستان چې تری په نړیوال کچه د حمله د پلټنو غوښتنه کړې ده نو په کار دی چې دا اومني او هند پلټنو په ځای صرف په پاکستان تورونه لګوي چې نړۍ ته وخی چې پاکستان د ترهګرو سره مرسته کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکا له په کار دی چې هند د کشمیر شخړه حل کولو سره سره په مذاکراتو کولو مجبوره کړي نو دا شان به په دې سیمه کې امن راشي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه دا اعلان چې د فاټا په ارضی توګه بې کوره شوي خلکو د بحالۍ کارونه به په راتلونکي دو میاشتو کې مکمل کړی شي د ستاینې وړ دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې د بحالۍ کارونه دي صرف د واپسۍ پورې نه محدودوي، بلکې د دوی لپاره د صحت، تعلیم، کاروبار او یو شمېر نور سهولتونه هم برابر کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اوسیدونکو د ملک او قام لپاره ډېر مصیبتونه او سختې برداشت کړي دي، نو امید دی چې د دوی بحالي به هم په دا ډول وکړی شي چې راتلونکي وخت یې په امن او خوشحالۍ سره تیر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانه د افغان کډوالو د خپل هیواد ته استنیدو د بهیر او پاکستانی ډان ورځپاڼې بیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د لاسلیک شوې سولې د تړون په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې هارون باشا وروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستانی مقاماتو د فشار په نتیجه کې تیر کال تر 2.5 لک زیات نارجستر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته چې لا هم جګړه پکې روانه ده ستانه شول. د مهال 15 لک هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستانی ادارو سره راجستر دي په هغه هیواد کې د نورو شپږو میاشتو لپاره د اوسېدو مهلت ورکړل شوی دی. په لیکنه کې په اسلام آباد کې د یو افغان هوټل چلونکي خبره راغستل شوې چې وایي هغه په پاکستان کې خوشاله او مصروف دی. د په خبره کې بیرته افغانستان ته ولاړ شي هغه ته به څه هم نه وي، خو بس دا چې د طالب او داعش وسلوالو ویره به ملګری وي. لیکن کاږي د پاکستان امنیتي ادارې اکثره وخت شکایت کوي چې د کډوالو په کمپونو او ټولنو کې غلو، د نشئی توکیو قاچاقبرو او وسلوالو ته پناه ورکول کیږي. هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د موجودیت خبره دا چې د پاکستان او افغانستان اړیکې خکېدو ته نه دي پریخي. پاکستان هغه وخت افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږدولو لړۍ تیز کړه چې د 2014 کال په دسمبر کې وسلوالو د پیښور پر یو خونځي برید وکړل او 141 ماشومان او استادان یې ووژل. له هغه وروسته چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورول کېدو خبرونه زیات شول، افغان حکومت پر افغان کډوالو غږ وکړل چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغان کډوالو افغانستان ته د تګ بهیر له هغه وروسته لا پسې ګړندی شو چې د پاکستان حکومت پر تورخم پوله د هغوی پر تګ را تګ بندیزونه ولګول. لیکنه زیاتوي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې کاروبارونه او یا هم جایدادونه جوړ کړي د خپلو پیسو ډوبېدو له امله زخت زیات پریشان دي. بلخوا د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوې د سولې لوزنامې ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي له ګلبدین به اوس د هغه د کړو جرمونو په اړه هیڅ پوښتنه نه کیږي. خود لیکنه تر مخه په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه لا پسې غځېدلې، له حزب اسلامي سره د افغان حکومت دروغې جوړې سمبولیک ارزښت ډېر دی. په داسې حال کې هم چې دغه پرمختګ په نړیوال کچ وستایل شو، د لوزنامې تر لاسلیک کېدو څو ساعته وروسته سلګونه افغانان د یاد لوزنامې په مخالفت کې د کابل لارو کوڅو ته ووتل. بلخوا د لیکنې تر مخه له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې لوزنامې ته د افغانانو د قامي جوړجاړي او د هغوی د کمزوري حکومت د پیاوړتیا د یوه لامل په توګه هم کتل کیږي. لیکن زیاتوی تر هغه چې طالبانو ته د جګړې په میدان کې بشپړ ماتې نه وی ورکړل شوې، له هغوی د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د حاضرېدو تما کول ابستی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د تیر اتوار په ورځ د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وشوه چې د امریکا، فرانس او برتانیا په غوښتنه رابلل شوې وه. په غونډه کې یادو هیوادونو په شام کې د روس په کردار سخت نیوکه وکړې. په دې حق له مشال ریډیو د مرکزي څانګې یو ریپورت درته د لنډې د مینه پاسا ورو. د اتوار په ورځ د امریکا، فرانس او برتانیا په غوښتنه بلل شوې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په غونډه کې په روس نیوکه وشوه چې په شام کې د سولې راوستلو پر ځای د بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي او دغه ځواکونو په حلب ښار کې بمباري تیزه کړې ده. غونډې ته د وینا په وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل بشار الاسد او د هغه ملاتړی روس حلب ښار په کندراتو بدلوي. نوموړي وویل چې روس او بشار الاسد د سولې پر ځای جنگ کوي او ولسی خلکو ته انساني مرستې رسوونکو او هسپتالونو باندې بریدونه کوي. میرمن پاور زیاته کړه امنیتي شورا دې په متفقه توګه د روس نه غوښتنه وکړي چې جنگ بند کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د شام باغیان ترهګر او د غرب پلویان وبلل او وی ویل چې د شام حکومت د دغه مبینه ترهګرو نه هله بخار د خلاصولو عملیات کوي او هڅه کوي چې په کې ولسی خلکو ته لګ تر لګه زیان ورسی. دا راز په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر وویل چې غربي نړۍ یې د حکومت خلاف منفی پروپاګاندا کوي، خو شامی حکومت به د هیواد یو انچ خاوره هم له لاسه ور نه کړي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د فرانس سفیر وویل روسیا وړخته په شام کې د سولې خبره کوي او بل وړخته د بشار الاسد ملاتړ کوي چې په حلب ښار یې بمباری ته دوام ورکړی دی. هلته په شام کې د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دی میستورا وویل په حلب ښار کې تقریبا 600,000 ولسی خلک ګیر پاتې دي چې د سپتمبر په 19مه د جنگ بندۍ د تړون له ختمېدو راهیسې مشکلات لا نور سیوا شوي دي. په لندر کې میش د شان د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي په دغه هیواد کې د یوې هفتې د جنگ بندۍ د ختمېدو نه پس په جګړه او بمباری کې په حلب ښار کې لږ تر لږه 211 کسان وژل شوي دي. بل خو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون غونډې ته ویل په دې حق له نړیوال قانون ډیر واضح دی. د نوموړي په وینا هغه سیمه چیرته چې عام خلک په لوی شمېر کې موجود وي هلته بلا امتیاز پوځي کاروای کول جنگي جرم دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. د یاد وزارت ویان نفیس زکریا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د دغه هیواد د خلکو حق دی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د افغان حکومت حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی. په افغانستان کې سوله او ثبات د افغانانو حق بلل او ټینګار یې کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د کوششونو او بیا پخلاینې ننګه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څو ورځې مخکې په کابل کې لاسلیک شو. د دواړو افغان لورو ترمنځ د سولې تړون تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د حزب اسلامي مرکزیانو او همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو ترمنځ له 13 میاشتو راهیسې پر دغه تړون خبرې اترې روانې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه بللی دی. د یاد وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه د دې وزارت د یو نفیس ذکر په حواله لیکلي په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان په ګټه دی، نو له همدې امله پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی. کله یوې خوا د پاکستان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په دې لړ کې مرستې ته ژمن دی، خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار برابره کړه او دواړو غاړو اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره ولیده او د دې لړۍ د جاري ساتلو ژمنه یې وکړه، خو د دغه لیدونو کتنو لړۍ تر هغې وروسته په ټپه ودرېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او د نوي مشرتابه تر ټاکلو وروسته په کابل کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم بیا وروسته د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یو سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټه جوړه شوه او په اسلام آباد او کابل کې څو غونډې وکړې، خو له تېرې مودې راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تعلقاتو د خړپړتیا له امله د دغه سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټې او د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
د مشال ریډیو د نه هی دورزه 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلون نیمه بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو بلوچستان ته په دغه صوبه کې وکیلانو نن خپل هړتال ختم کړي او د مقدمو لپاره عدالتونو ته ورغلي دي. دغه وکیلان د اتم اگست د ځانمرګي برید راهیسې په احتجاج وو او د په اتم اگست باندې د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید شوی چې په کې 3 کسان وژل شوي او په وژل شوو کې شپږ 50 وکیلان هم شامل وو. په دې اړه نور حال د کوټې نظم خبریال یوب ترین نکوي.
د نږدې 45 ورځو د کار بندیز وروسته نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په عدالتو کې ځل بیا وکیلانو د خلکو د کیسو په اړه د پیښو لړۍ روانه کړه. په دې ترڅ کې مې د کوټ و کچهري ته سترګې ورښکاره کړې. نو هلته د ډیرو ورځو وروسته یو ځل بیا د وکیلانو او سایلانو ګڼه ګوڼه لیدل کېده. په دې ترڅ کې یو کس د کار بندیز له امله د خپل مشکل په اړه راته وویل.
نانو مادر غفور دی کیس مت رادیو چرچ بیسی کیس دی دا یوای ونی میسکی کی زو رازو خادی تاریخونه دی راکیزی او نن ابنن شپج تاریخ دی نن وکیلان پاله سی دی نن پیشی ول خیرس نو تکلیف راسول را کول لګنه ډیر تکلیف مشکلات ول لګنه ډیر ول سره زو ان شاء الله مشکلاتونه سره حل سو هر برابر سو.
خو وکیل عبد الله قریش وای چې دی ډیر غمجن دی او کار ته زړه نه غواړي.
نو نن مشته درکې ډیر غیر یقیني صورتحال سمات معلومی جوړ غړم نه لګي چې پکې سو کی هغه سو تراګلی خپل ساتیاں چې موږ سره وې راتلو هغه ملیدل یو نارمل روټین وی جو لایف نن ګسره هغه روټین په مطابق معاملات مشته نه محسوسېږي اور کیسو کې کوشش وکړي ډېر ولا غوغه نه لګیږي.
یو بل کس راته وویل په کار دي چې اوس وکیلان د خلکو وکیسو ته د زړه له کومې پاملرنه وکړي.
خو بدلاتي سره د خلاص من کوم بړې څه تقریبا کیس ته وسو د یوه نیمه میاشت کېږي چې یو جج وکیل نسته مشه ډېر تکلیفات پیښو او ډېر ستوري راته پیښو.
په دې ترڅ کې مې د نامتو وکیل باز محمد کاکړ چې د 8 اگست په ځمړګي برید کې وجل سوی د ورور اتا کاکړ سره ولیدل. نو هغه د خپل مشر د مرګ له عمله د خپل زړه درد څه په داسې انداز کې را سره شریک کړي.
نن بالکل یقینا اول ورځ ولا چې ډیر د تکلیف ورځ ولا ډیر د درد ورځ ولا ډیر غمناک ورځ ولا هر خواته چې په مو وخت لازمه شې استعمالګری دوستان هغه وکیلان چې د قوم په ګټه ول هغه نو ډیر وکیلان چې ډیسټرب ول او یقینا داسې ماحول چې ډیر غمناک ولې کیسونه وسو خالی به ورله حاضر به سوبیا ته راووتل لیکن کاروایی شې نه ولا.
د دوی ورته چې د کلانو مشرانو تیر ورځ په کوټه کې خبرداري ورکړې وو چې دوی به د هرې شنبه او پنجشنبه په ورځ نه یوازې په ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهره او د حکومت په ضد لاریونونه باسي بلکې په کوټه کې به د بلوچستان اسمبلی او مخ ته د احتجاج په توګه ناشته هم کوي او د دوی د احتجاج لړۍ به تر هغه وخت پورې روانه وي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنو ته غاړه نه ویشي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپغو بلو چې د خبرونه سرته ورسیږي. نو تاسو هر ورځ هم په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي او کړکیچ فضا تر سهاده کم شوې ده، په هند کې یو ریاست د پاکستانی فنکارانو او هنرمندانو ته امر کړی دی چې د هیواد ندی وځي. په دې موضوع زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټرانو او اداکارانو په وینا چې د هندستان یوې سخت دریځې ډلې د پاکستان هنرمندانو او اداکارانو ته په 8 غنټو کې د هند نه د وتلو ویلي، نو باید چې حکومت د هندستان په فلمونو او ډرامو باندې بندیز ولګوي. د دې مقصد لپاره د فلم د ډایرکټرانو یو تنظیم په لاهور های کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی چې پکې ویلي چې په کشمیر کې هندستان د ظلم بازار گرم کړي او په پاکستان کې د هندستان فلمونه خودل کیږي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه اویل پکار دی چې حکومت زر تر زر د هندستان فلمونه بند کړي او که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو راتلونکي کې به دوی ټول یو نوې کړنلاره اعلانوي.
زه به دا وایم چې زمونږ معاشره ضرور صفه کړي ده چې زمونږ دود دستور زمونږ ناشته ولاړه زمونږ کلتوري خبره د زمونگا مذہب دا ټول مطلب ہے داغی او زمونگا ایک دیر فرق لری جی سر زمونگا پا ملک لگا دے کہ اس شک نشتا دے بلا مبالغہ دا خبر کوئی شم پا میڈیا وانے دا سپا دے وطاعتت وانے جی سر زمونگا نیوی کل کی لگا آگا والگیرٹی زیادی کی لگیا دے بلاری کی گیا لکان جی نکے ملے ایسا مختلف دغا طرف تراوان دی کنا سی بل حد طرف تراوان دی چونکہ زمونگا دا شجون لکا دا ما خیال ہے چھے خنری زمونگا پارا خوز دا دے منو کہ پا دا غا بیس مانے دب انڈیا فلم بن چھنو
مشال ریڈیو چھ پا دی اڑا پا پی خور کے دا پختو فلمونو دا پخوانی پروڈیسر ملک اصف اللہ نو پختل نو دہا غوی ناوا
دا دوارو ملکونو دا جنگو جدی دا ہم دا عوامو پا مفاد کی لی دا کچی دا پینسر جنگ جوی دے دا غیم دیر خراب اثراتو بیاوی کتر جنگ جوی دے دا غیم ترو سا پوری دیر دا غا اثرات فنکاران خوزو ما چی بندول زکنی دی پکار دا دوارو ملکونو دا نزدیکی دو او دا جنگ دا ختمی دو یو دیر خ ذریعہ دا فنکار خو جدی اگا خو کمزور عزیز بوٹی دے اگا خو نا پا دی چیزونو کی پا سیاست کینے والے نا پا دا غی کینے والے دا ایکشن ریکشن دے خوش آگی آگی یو خبر کئی چرا زمو دا پاکستانی فنکاران دی دا دی دن علاج ہی ہو دونا ٹیم دے 24 گھنٹے کے علاج ہی 48 گھنٹے کے علاج ہی ضروری خبر دی طرف نو ہم دا سی ہو جگہ اور بھی خو لکا زر خپل زانی دا دی شی خلاف ما
در رسنیو پا وینا پا ہندوستان کی دا اوڑی حملی روستو که یو خوا دا دا غزی سخت دریز ڈلو پاکستانی فنکارانو تا دڑکی ورکڑی نو بل پلو دا پاکستان او ہندوستان دا حکومتونو ترمنزا هم دا تاو تریخوالی خبرونا مخیتا راغلی دی سیرات زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پریږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی کې درته اخیری ریپورت وړاندې کوو د سوابې سوډیر سیمې سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې ځوان شاعر عمران سعید په پیښور پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې کوي خو د غریبۍ له وجې په مازیګر کې د خپل کور نه بهر د سړک په غاړه د خلکو پیزار پلش کوي عمران وایي چې دای د پلار نیکه روزګار دی خو اوس په دې کې هم گزاره ډېره ګرانه شوې ده هغه د ژوند د مشکلات پاړه د محمد عمران زمونږ د خبريال سره خبري کړې دي د ریپورت کې حال ورو
عمران وایي چې د 13 کالو راځي د پیښور په شاهین ټاون کې د کرایې په کور کې ژوند کوي خو د روزګار د نشټوالي له کبله مجبور دی چې د کور ذمہواري پوره کولو لپاره دغه کار وکړي
ډیره زیاته ګرانه ده خو چې په کوم مختلف ځایونو کې ویکنسي راغلي دي د ګورنمنت نوم ګرځي کې فلای کړي د خو چې چا شپارس نه نو هغه ته نکي مونږ پار دي کې فلای کړي د خو نه شي تر اوسه پورې بغیر شپارس ویکنسي نشته
د عمران سعید په وینا چې په دې کار کې گزاره ګرانه ده خو بل هنر یې نه دی زده او نه ورته په کومه اداره کې چا روزګار ورکړي نو ځکه هم دا کار کوي خو د کور خرچ د دې کار د لارې پوره کول ډیر ګران دي
په دې حالاتو کې ډیره ګرانه ده چې پوره شي ځکه دې سره چې ګرمي راشي کالجونه هاسټلونه بند شي بیا د موچتوب په کار باندې ډېر غټه سر پرېوځي بیا د چې په دسمبر کې دا کار سټارټ کیږي او په مارچ کې دا بند شي کله د سکولونو چټیانې شي هاسټلې بند شي سټوډنټان نه نو بیا د موچتوب کار داسې نه ویني بیا ډېره زیاته او یاره په ګرمۍ کې ډېره ګرمي ډېره ویني کار د کنه
د پښتونخوا حکومت لاړخه بې وسه شاعرانو او هنرمندانو ته د 10000 روپو وظیفه ورکول کېږي خو عمران سعید وایي چې هغه ته د پښتونخوا حکومت د کلتور د سانګې چارواکو ویلیو چې دا یوازې هغه چاته ورکوي چې 15 کاله تجربه لري
ما سره چې کوم صحافیان ملګري وو هغه تللي او په دې کلچر کوم ډپارټمنټ دی په دې کې مونږ دا خبره کړې وه چې یاره دې دا وظیفه مقرر کړې شي خو هغه وي چې یاره 15 کالو پورې ایکسپیرینس مونږ غواړو 15 کاله چا کار کړی یا 15 کاله چا شاعري کړې وي یا د پن په دنیا کې چا 15 کاله کار کړی وي هغه به دې لپاره جوګه ګڼلی شي
عمران سعید د شپږو کالو راځي په پښتو ژبه شاعري هم کوي خو وایي چې د زده کړو او د کور د ذمہواریو له کبله اوس ورته ډیر کم وخت ملاويږي خو بیا هم نظم او غزل دواړه خوندور لیکي
فمای غلا ستا د اوربل او کا الپته دا لو بده بل او کا او اوس ورته اوخ کې په پلو وځي کا زما کې سدي ورته سل او کا او یو د سوز ډک مستا کو سکی یو ټپا د زړه د تل او کا او هغه پرون دې سوي هیر دې شو نن خبره سب بدل او کا پرون دې سوي هیر دې شو جوړ نن خبره سب بدل او کا او یو شو د مینې دو پاگل لیونی پاگل عمران ځان له پاگل او کا
عمران د پښتونخوا حکومت او نورو غیر سرکاري ادارو نه دا غوښتنه هم وکړه چې که ورته سم روزګار ورکړي شي نو د کور د ذمہواریو سره سره به هغه خپل سبق هم په اسانۍ سره سرته ورسوي
دا مشال ریډیو ده
د قمر قمرو جان په غا کې دغه سندره مواورې دلته د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه سرته رسیږي. خو په اخره شیبه کې یو وار بیا انیس اجمل ته وار ورکو چې موږ ته د دې سات د خبرونو لنډې جواب راوي.
نن سهار د خبر پختونخوا په شوکدر کې په بمی چاودنه کې اتنه تنه ژوبل شوي دي. د سرو کلی تانې محرر فصل وهاب مشال لیډیو ته ویل چې د دې برید هدف د سرو کلی تانې اس اچ او وو. د برید سیمواري لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده. د شمالي وزیرستان صحیح چارواکي بیا وایي چې ناصرګند وسلوالو پرون په تحصیل ګړیوم کې یو ځایي مشر او جرګمار ملک تاج محمد په ډسو وژلی دی. د ځایي خلکو په وینا له ملک تاج محمد سره د هغه یو بل ملګری هم وژل شوي او ډرایور یې ژوبل دی. د یو بل خبر له مخې د باجوړي جنسي او قبایلي مشر ملک منان په بمی چاودنه کې وژل شوی او یو تن ژوبل دی. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان باجوړ څانګې منلې. نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې شپږ پنځوس لکو او قبایلي سیمو کې نهه لکونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. تیر ورځ د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. په کندهار کې یوې سرچینې مشال لیډیو ته وویل چې دغه امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ په لار راوو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پې وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوست په یو بس چاودنه شوي چې پکې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او اته زخمیان شوي. دا پیښه نن د کردانو په سیمه کې د دیریک او د کیسل تیپې خارګوټو ترمنځ په یو سړک شوي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د بندري ښار کیلې بهر د کډوالو کیمپ به د دې کال په پای کې په بشپړه توګه بند شي. په دې کیمپ کې د اووه زرو نه تر لسو زرو پورې کډوال اوسیږي. او بریتانیا، فرانس او امریکا په شام کې د روس په فعالیتونو سختې نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په حلب ښار کې بمباریو کې شدت راغلی دی.
او هم دې سره د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښ شوې وي. سبا سهار په نهه بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاره انیسا اجمل او تکنیکي همکار جوناتن د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.